ماسپخین دو بجې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د روانې خپرونې ډېره برخه روغتیا ته ژوند شتمني اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې، خو لومړی لنډ خبرونه صالح محمد صالح راوړي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر وی القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره اړیکې لري. په کندهار کې پولیس وی دی وی شیزنه پولیسي په وژونکو پسې پلټنه کوي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبت پیښې لا هم په زیاتېدو دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وی د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې څرګندوي. مسعود اندرابي پرون وخت په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې سته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته دروغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکه کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا ایف بی آی د مطلوب کسانو په لیست کې شامل دی. ایف بی آی ویلي چې دغه کس په خټه مصری دی او یو موده په حسن ابو رؤوف هم مشهور و. د اورزګان د ولی ویاند وی په دیره وټول سولې کې وویشت وسلواله طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس نور طالبان ټپیان سوي هم دي.
هوایي عملیاتو کې د افغان ځواکونو یوویشت کسه طالبان وژل شوي دي او نولس تنه نور زخمیان. همداشان په تېره شپه باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښتې ده چې پر ځینو کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبان بریدونه کړي دي، چې البته د افغان ځواکونو په دواګر بریدونو کې شپږ طالبان وژل شوي دي په ګډون د دوی د یوه قومندان.
د اورزګان د والی وایند زیاتوي په دې موده کې د مخامخ جګړې پر مهال څلور سرتیری هم ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. بل خو د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قمندانې وایند جمال نصر برګزي ازادي راډیو ته ویل پر دغه ښځینه پولیسي نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
زموږ یو سرتیری پولیسه چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترارګرو لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسېدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترارګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په کابل ښار کې د پرونی ځانمرګ برید وژل سو کسانو شمیر څلور ویشتو ته زیات سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق قاریان نن سهار ازادي راډیو ته ویل په دې برید کې و پنځو سنور ټپیان سوي.
هغه مار چې تر اوسه مونږ لرو څلور ویشت کسان د مونږه ملکي وګړي شهیدان شوي او و پنځو ستن نور مونږه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خشک سیمې کې د کوثر دانش په نوم د یو شوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري بریدو سو چې حمله کوونکي غوښتل دغه شوونیز مرکز ته ننوځي. د کابل په دې شوې میشت سیمې کې تر دې وړاندې د ایش وسلولو پر شوونیزو مرکزونو غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاري بللی دی. وسلولو طالبان ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مواد له 1290 مریض کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سوي وو. د غور ولایت امنیه قومندان وحید الله نظامین رسنیو ته وویل
له 1290 څخه تر 1299 کال پورې تر 0 کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو وسوځول او عاملان په زندان کې دي.
امنیه قومندان ونه ویل چې مشخصا د دغو نشئی موادو په تړاو څو کسان نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسل کې وسوه چې پر لوکاشینکو فشار په زیاتېدو دی او اپوزیسیون خبرداری ورکړې که له واک څخه لاس وانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې پامپیو د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالي شکلیاروف د خلاصون غوښتنه هم وکړه چې د امریکا حکومت یې توقیف ناعادلانه بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شکلیاروف د خوشی کېدو او له بیلاروس څخه فوراً امریکا ته د لیږلو غوښتنه وکړه. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په کمپاینونو کې کار کړی و، په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې را په دې خوا په یوه ورځ د دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمېر ګڼل کېږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.7 میلیونه او 6 لکه اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:06 شوي دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. زه مرسل زازی هم په دې خبرونه کې د سړې هوا پر اتک سره د ستوني په درد خبرې کوو. ولې مو ستوني درد کوي، لامل یې څه دی او د حل لارې او چارې یې څه دي؟ ډاکټر میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني متخصص د تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. او په پای کې د خبرونې د ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس پر خبرونه کې به ولرو او دوی نه به نور جزئیات دغه ناروغي او د دې ترڅنګ دا چې په کابل او ځینو نورو ولایاتو کې په دې برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، کومې شفاخانې چې دي غوبر په غوب برخو کې هم پر دغو موضوعاتو باندې خبرې کیږي او عملیاتونه او د دې ترڅنګ د ناروغانو لپاره داسې خاص څه شته دي او کنه پر دغه موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو. خو په پیل کې به وخت ورکړو ډاکټر صاحب میرویس حمیدی ته. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت مو په خیر. زه هم په خپل نوبت
سره تاسو تخنیکي همکاران او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه لیکمې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. کچېری په سر کې لمړی پوښتنه داسې پایل کړو چې د ستوني درد څه ته وایي او د دې ترڅنګ ولې موږ د ستوني درد سره مخامخېږو یا هم ستوني درد باندې اخته کیږو؟
مننه ډیر په ځای او معقول سوال دی. د ستوني درد داسې یو ناروغي دی چې د عمر په اوږدو کې ټول انسانان خامخا په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. کله چې د ستوني درد د مشخص عوامل په نتیجه کې یو انسان ته پیښیږي، د ستوني د داخلي اعضاء او د التهاب په نتیجه کې انسانانو ته ستوني درد پیدا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د ستوني درد نه یوازې ځوانانو، سپینګیرو، میرمنو، بلکې ماشومانو هر برخه کې د ستوني درد ورته را پیدا کیږي. لاملونو باندې براشو، لامل یې څه دی؟ آیا موږ ویلی سو چې یوازې د شیرنی، چاکلیټو، بوري او ځینې نور خوږو خوړو ترڅنګ د البته ترخو لکه څنګه چې دوستان هم پر دغه باندې پیږي، د ترشي، توندي او تروشو خوړو خوړل هم یو چاته ستوري درد پیدا کوي او کنه؟
بله، موږ اصلا په حقیقت کې نمړې د ستوري درد عوامل په درې کټګوري باندې ویشو، یعنی درې عاملونه دي چې د ستوري درد سبب کیږي. نمړې دا دي چې باکتریاوي او ویروسونه دي، یعنی د یو پاتولوژي او د یو باکتریاو او د ویروسونو د مداخله په نتیجه کې رامنځته کیږي. دویم، د ستوني دردونه اکثرا د حساسیت یا الرژي، یعنی هغه کسانو چې د موسم د بدلیدو سره یا د ککړې هوا یا نور لکه لوګی یا د سګرټو لوګی یا مثلا د حمامونو لوګی، دغه لوګی سره حساسیت لري، یا مثلا د ګلانو د پونونو سره حساسیت لري، هغوی هم دغه د ستوني په درد باندې اخته کیږي. او دریم هم د عملي خپل عصبی دی، یعنی نیوریتیک سور تروت مرتبه یو چې په دا قسمت کې کوم پاتالوژي موجود نه ده پوستونه کې، مگر مریض داس احساس کی ناروغ داس احساس کی چیز دستنی کو درد باندې اخته دا یو لوی مبحث دی چې هر یو بیا ځان ته بل تشریحات او توضیحات غواړي په عموم سره دا ویل شي چې درې موضوع یو بکتریا ویروسونه دویم الرژیګانی او دریم عصبی منشأ لري
بله ډاکټر صاحب موږ لکه څنګه چې ګورو د هوا ککړیدل او د دې ترڅنګ د ژمي پر اتاک سره زوکام او د دې ترڅنګ د ستوني درد ناروغان ډیری کی او خصوصا دغه موضوعات په ماشومان کې ډیر زیات را پیدا کیږي یوازې د یخ یا هم د سړې هوا کې دشي دغه حالت یو چاته را پیدا کړي او کچری نه
لکه مخکې ما چې دغه موضوع باندې سره نه یو چې دا درې عامل چې دا د ستنی درد سبب کیږي بعضي عوامل دي چې د هوا د خېدو سره کوم ارتباط نه لري مګر یو یو دوه عامل دي هوا د سړېدو سره ارتباط لري مثلا کومه عصبي یا نیوروټیک سورتروت یا د عصبي ډول چې مریضان احساس کوي چې د ستنی درد لرم دا د هوا د سړېدو او د نه سړېدو سره کوم ارتباط نه لري راغلو دویم قسمت کې چې د هوا د ککړېدو له وجې ستوني دردونه پیدا کیږي دا صحیح خبره ده چې کچیرې زمونږ هوا ککړې او مناسب هوا ونه لرو د هغې د تنفس او انشاق په نتیجه کې زمونږ د وجود اعضاوې خصوصا په ستوني کې د استامین د افراز په نتیجه کې چې غواړي د غلرژي په مقابل کې او مدافع وسی یا مبارزه وکي نو د استامین د زیاتېدو په نتیجه کې د ستوني الرژي پیدا کیږي چې ورو ورو دغه د ستوني د الرژي د تخریشت په نتیجه کې د انتان ته زمينه مساعدېږي او په اخر انتان مداخله کوي او د ستوني درد رامنځته کیږي دریم خبره مونږ د یخ په موسم کې د یخ په شروع کې دوه سره مونږ داسې الرژيګان لرو چې دا سی امراض لرو چې د یخ کې دوسره پیدا کیږي لکه د عادی ریزه شا کامن کول یا یو اصطلاح چې موږ ورته سرما خوردګی لرو نو دغه د ژمي موسم کې ډیر زیاتیږي ځکه چې هوا سړه شو خلک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي نومړي یعنی ورته سرما خوردګی پیدا کیږي چې په نتیجه کې بیا هم میکروبونه یعنی وایرسونه او باکتریاوي ته زمینه مساعدیږي چې په نتیجه کې دغه دستونی دردونه پیدا کوي
بله نورې پوښتنې به هم دوستانو د ډاکټر صاحب نو پوښتو کچیر تاسو پوښتنې لري او پوښتنه په دې برخه کې درته پیدا کیږي 0999 45 40 او 0922 25 55 د مو دې اړیکې شمیرې دی اړیکه ونې سه خپلې پوښتنې هم را سره شریک کړي اور بشو ډاکټر صاحب اړیکې ته ځکه چې دوستانو اړیکې هم اخلو او پوښتنې سلامونه وخت بخیر
وعلیکم السلام خورجان تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ډیر نه کې هله احترامات وړاندې کوم ریحان افغان ما د سنغل نه
افغان صاحب په خیر اغلی خبرونه ته میرونی کچری پوښتنه لري
ډاکټر صاحب نو یو هله د پوښتنه ته نه لرم د ژمي موسم روان د موږ خطرافي سیمې خلک یو ډاکټر صاحب او دلته د سینې بغل ډیر زیاتی او زکام ډیر زخ زیاتی او هغه خلک چې هغه یعنی دغه پلاس لسین لري ممکن کوم ته په غرونو کې تراسي دي په غرونو کې هغه د پاره یو قید لپاره کوم څه یو څو وای نو دا زموږ لپاره ډېر ښه تر ده خورجانی
بله ډېر زیات مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي بله ډاکټر صاحب یو دوی اړیکه برا واخلو ورسته به څو اړیکه یو ځای تاسو ځواب کړئ سلام وخت په خیر
بله مرسل جان او زما
سلامونه وخت په خیر میره بني
سلامونه تاسو مرسل جان او محترم ډاکټر
په خیر اغلی مخاغلی اخونزاده او کچی پوښتنه لري میره بني
ډاکټر تاسو ښه ده چې داغه د ستوني د درد د پاره دا د مالګ غرغره معنا سونه ګټل لري او بل سلونه ولري په ستوني کې دا په دغه دغه کې په دغه یخ هوا کې دا تانسلونه ز پر چیزی معنا دا خلق پازابی دا او کنا او دا دا بدن دفاعی سیستم چی دی پداسستونی که دا میکروبو دا پار سونی دفاعی دا غلری چی معنا دا د میکروبونو په مقابل کې دا دفاع کوي. دا که جواب لکه ډیر به مې
ډیر زیاته مننه د تاسو نه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب جواب ورکړي. ډاکټر صاحب افغان صاحب پوښتنه وکړه چې د ژمي پر اتاک سره د ستوني درد زکام دغه موضوعات را ډیریږي، وای د دې لپاره چې مونږ وقایه وکړو باید مخکې د مخکې نه څه چمتووالی ورته ولرو؟
افغان صاحب د سوال په مقابل کې به دا شاز وکړم چې کچیر هغه زمونږ وطنوال چې په لرې پرتو سیمو کې دي او دوا یا معالجې ته داوی ته لاسرسی نه لري، دوی کوشش وکړي چې د ژمي په موسم کې ځانونه ګرم وساتي، په کورونو کې د داسې سون مواد څخه استفاده ونه کړي چې د هغې هغه لوګې د کاربن مونوکساید ډېر غټ منبع وي. د مثال په توګه ټایرونه دې نه سوځي او که چیرې زغال سنگ استفاده کوي په صحیح طریقه ترې استفاده وکړي. همدارنګه دوی کولی شي چې د ماسک څخه استفاده وکړي، د ماسکو څخه استفاده کیدای شي چې دوی اصطلاح د ستوني د درد څخه وقایه کړي. نو دویمه پوښتنه یې دا وه چې دوی څنګه کولی شي چې بدون د دوا څخه دغه د ستوني دردونه معالجه کړي. رښتیا خبره دا ده چې زموږ ډېر هېوادوال په لرې پرتو سیمو کې پراته دي او نشي کولای چې په وخت زمان سره ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، او هغه امکانات هم ډاکټر صاحب نه لري.
او امکانات نه لري. نو دوی ډېر ښه ساده طریقه دا دي چې د مالګین اوبو څخه د غرغرې په واسطه استفاده وکړي. تاسو خپل پزه کې کش کړئ دا د مالګین اوبو. نو مالګین اوبو دا شی جوړ کړي چې شدید مالګ زیات نه، یعنی په دې معنی نیمه ګلاس تر اوبو کې دومره مالګ دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي. نو دویمه خبره دا ده چې دوی کولای شي چې په نیم ګلاس تر اوبو کې یو قاشوغه عسل یا شات چې موږ ته ویدا واچي او د یو دانه لیمو د اوبو سره ګټي دا دی اوس کې دوی ته ډیر زیات ګټور تمامېږي. راځو هغه د دویم ورور پوښتنه ته چې پوښتنه کړې و چې
بله د مالګې غرغړه څونه ګټوره ده، او د دې ترڅنګ هغه کسان یا هغه دوستان چې تانسلونه لري وایي آیا دا مکروبي کچېری شي د ستونزې را پیدا کولی سي او کنه، او که چیرې هم دغسې د پاتې سي؟
د مالګې غرغړه کاملا یو د مالګې د اوبو څخه چې د مالګې مرکب جوړیږي دا ډېر انتیسپټیک دی او د میکروبونه یا د بکتریاو په وژلو کې ډېر زیات کومک کوي. په شرط د دې چې د مالګې اندازه زیاته نه شي چې د ستوني مخاطي غشا تخریش نه شي ورسره. لکه دا مخکې ما چې ویل دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو هغه تمه یا د اوبو هغه خوند بدل کړي. دویم تانسلونه چې کله التهابي شي په هغه وخت کې د تانسلکتومي یا د تانسلونو د لرې کېدل چې په عام ډول خلک ورته د اضافي غوښې اصطلاح استعمالوي دا هغه وخت مجوز دی یا استتباب لري. یو ناروغ حد اقل په هر 15 ورځو کې یا هر یو میاشت یو ځل د ستوني په درد باندې اخته شي. کله چې تانسلونه داسې یو حالت ته رسیږي چې هر یو میاشت یا 15 ورځو کې التهابي کیږي، نو ښه خبره دا ده چې دغه تانسلونه لري شي، یعنی تانسلکتومي شي. یا د عام خلکو په اصطلاح باندې دا د عام خلکو اصطلاح د زمانه چې وی اضافي غوښه ده، دا اضافي غوښه ده.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم ورشو اړیکو ته. دوستانو تاسو هم کچېری غواړی په دې برخه کې را سره ګډون وکړي کولی سي اړیکه ونیسي 0999 45 45 او 0998 225 55. سلامونه، وخت مو بخیر. نو د راډیو غاک را ټیټ کړئ او کولی سي چې موږ سره خبرې وکړي. مهرباني. متاسفانه دوستانو، کچیر تاسو غواړئ چې په دې برخه کې را سره اړیکه ونیسئ یو مناسب موقعیت وټاکئ او تر څنګ یې کله چې اړیکه نسئ د راډیو غږ ټیټ کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر که استئ؟
شکر دی. دغه ډاکټر صاحب ته مې دغه ستنه ده نه چې په پښتور کې درد کې ډېر دوا نه کړي، پیدا نه ده کړی.
ورور، موضوع مو نن ټاکړی د ستوني درد، او د دې ترڅنګ که چیرې په دغو برخو کې تاسو پوښتنه لرئ مهرباني. بله، د ډاکټر صاحب د پوزې، ستوني او وګړو
څه دې دا غدا مارګي غرغړا څه دا کوم شي؟
بله، دغه ماشوم څونه وخت؟
دغه د دوو کالو دی ان شاء
الله. ښه، د دوو کالو دی، څونه وخت کې ستونی درد کوي؟
یو دوه درې ورځې کېږي دا ټوخاو دا ستونی درد دی.
بله، ټوخیږي، زکام هم ورسره لري او کنه؟
و و و دغه زکام او ټوخی کېږي، تفهم د شپې یو سره.
ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
زبا د سترې پښتنه کومه چې دوی تر اوسه کوم ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې کنه او څومره وخت کیږي چې دغه مشکل دغه ناروغ سره؟
بله، فکر کوم چې اړیکه شته. د اړیکه شته خو غږ مو نه اوري. بله وروره، اورئ تاسو؟ بله، دمو کاک ناوري ډاکټر صاحب، بلې اړیکې ته به هم ورشو، ورسته دغه نه بیا دغه پوښتنې جواب کړئ. سلامونه، وخت مو په خیر. علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه سي سات مخ دی؟
کلاله که خو که زما ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه ده، زما ولا د څنګه د څنګه شپږ میاشتې کې چې بند څنګه کې را پاتې نو دال کې څه وای دا تر هغه لاره مې دوی راځه او څه څه کې څه 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 په وخت کې په دې نو تاسو خلاص شي او دا چې ولې کوم ملنګ را کړې چې و څومره څه راځه خو دا چې په ګرانه کې خور کړو.
یوازې پوزه مو بنده ده که د ستوني درد او د دې ترڅنګ غوږونه مو هم ځینې وخت داسې درند کېږي او تب او دغه حالت هم در باندې راځي کنه؟
نه، خو که خاص هم دا پوزه مې بندېږي، کله یو څنګ بند شي، کله بل څنګ بند شي، شپې کله دواړه ټک شي تم له مکانه سبج را پاتې د حال کې ورسره تریخي وسې خوند مې بد ورسره او د اوی څو ډاکتران لاړو، د اوی مې راکړه واکسین مې در وکړه.
کله مچې ډاکټر ته مراجعه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو ته ویل دي؟
ډاکټر صاحب له وکړه مراجعه وکړه، ډاکټر صاحب وایي دا ساسي دغه تلره او بس دی ګول نه ځا ساته او دا په بین او دغه سیل غینم ځا ساته مخ وسم ولا ورکه ما زه دارو استعمالو ما چاکا چې په دوه تو مخلاص شي چاکا چې یو سات روس په یو سات بعد بیا باندې شي.
ډیره مننه وروره، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. مننه ډاکټر صاحب. راو شو لمړی ورور ته چې دوی ویل چې یو ماشوم دی تقریبا دوه کال لري، د درې څلور ورځې کیږي چې ستونی هم درد کوي، پوزه هم بنده ده، تب او زکام هم لري.
ما دا غوړ خبرې واورید چې څنګه وکړو چې آیا دا غرغرم کولی شي کنه؟ لمړی وایي خبرې ته ځواب ورکوم چې د دوه کالو ماشوم نشي کولای چې غرغره وکړي.
بله،
هغه دغه د مالګې اوبه چې ورته غرغرې لپاره ورکول کېږي ډېر زیات احتمال لري چې بلی کې یعنی تیری کې. راځو، دغه ماشومان اکثرا په دغه موسم کې د الرژي له پلوه ډېر زیات په الرژي باندې اخته کېږي او دغه الرژي چون دا ماشومان دي په لومړي سر کې فامیلونه دوی ته خاص توجه نه کوي، ورو ورو دغه الرژي د دې سبب کېږي چې دلته په غشه مخاطی غشه کې د ستوني او د پزې یو تخریشت پیدا کی او انتان ته ډېر ښه زمینه مساعدېږي او بل اخره دغه میکروبونه د تنفسي مجراوې ښکتنې برخې ته راښکته کیږي چې هلته ریه دی او ریه نیسي او بل اخره ماشوم ته دغسې ټوخی او په اصطلاح چې موږ ورته نیمونیا وایو د سینه بغل وایي پیدا کیږي. نو ښه خبره دا دی که چیرې دوی په منطقه کې کوم ډاکټر سیبی د ستوني او پزې ډاکټر سیبی هغې ته د مراجعه وکړي او که زور ته ووایم چې دوی کولی شي لاړ شي کوم دواخانې ته دواوې انتیسیپتیک انتی استامین او انتی بیوتیک واخلي انشاءالله چې او سره یو پرستامول شربتي مریض نتیجه به قناعت بخشي.
او بل ورور مو
دویم ورور
اړیکه نیولې وه،
پزمه بنده ده، هم داسې ویلې.
بله، وای 15 شپږ میاشتې کیږي پزمه بنده ده. از ډاکټر طيب هم مراجعه کړې و، وای اساسیت لري، کله چې وای د چاکک نه ګټه پورته کوم غه حالت میخي او کله چې بیا دغه پریګدم بیرته په مغه حالت سم.
بالکل، د پزمه بنده ده د ناروغانو سره ډیر زیات عوامل لري، لکه زه دوه درې دانه مختصر وایم. یو دا چې مثلا خپل د پزې منځنۍ قسمت یا سپټم چې وته یا پرده چې وي دا کګي دا هم د پزې د بندېدو سبب ګرځي. دویمه خبره دا ده چې الرژيګانو کې هم دغه د پزې بندېدل ځکه چې هلته مخاط راځيږي، مخاط دغه د پزې مجراوي بندوي او په نتیجه کې د پزې د بندېدو سبب کېږي. درېیمه خبره دا ده چې مونږ یو تکلیف لرو په نامه د ساینوزیت ورته وایي چې مونږ خپله اته جوړې ساینسونه لرو، خو ډېر مهم دا دی چې د سترګو لاندې او د سترګو د پاسه دوه جوړې ساینسونه دي چې یوه جوړه د سترګو لاندې دی او جوړه د سترګو پاس دی. دغه چې کله د چرګ نه ډک شي په خپله پزه دوی سره یو مجراوي لري، دغه مجراوي بندوي او د پزې د بندېدو سبب کېږي. کجیر دغه ورور دا فوس ما خلر دی د لږ نه زو قضاوت نشم کولی چې آیا دا د الرژیک منشا لري او کچیر مایکروبي. کچیر الرژیک منشا ولري اوس مونږ ډېر ښه تداوي ته لاسرسی لرو. هغه دا دی چې مونږ د ترامپسینولون په نامه امپلونه لرو. دغه امپولوس څه چې دی درې امپوله ضبط، یعنی یو په یو هفته کې او دویم په دویم او دریم په دریم هفته کې، دی دغه الرژي څخه کاملا صحتیاب کېږي او معالجه به وشي. او که چیرې دی د پزې د سپتم یا د پردې یا هغه د پزې منځنۍ خلک چې پزې اړیکې ورته وي که هغه کوږي نو هغه یو جراحي عملیات غواړي. او که چیرې ساینسونه د دې چرګ څخه ډکي نو هغه د یو اکسرې یا د یو عکس د اخیستو په نتیجه کې تشخیصېږي. اول په اول قدم کې یو ځلې دوه ځلې ورته مناسب دوا ورکول کېږي چې دغه چرګ راښکته شي. او که چیرې چرګ راښکته نه شو هغه هم ډېر په یو کوچنۍ عملیه باندې کېدای شي چې د دې چرګ د ساینسونه ووینځل شي. خو بیا هم که دغه مسایلو ته د ډېر لاسرسی نه لري، ډېر ساده لارې دا ده چې دی کولی شي یو د اوبو د تخت یعنی یو جام اوبو په یو د اور په سر باندې کېږي چې هغه او د هغې دغه تختونه ځان ته سترګې پټې کړي او د پزل کش کړي. که چیرې لږ ویکس ولري یا کرستل منتول ولري پکې واچي
بله. دوستانو تاسو هم ازادي رادیو ته غواړم چې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده په دې برخه کې یا هم نن د خبرونه میلمه ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غواک پوزې او ستوني متخصص چې دوی هم البته په دغه موضوعاتو کې تاسو ته ځوابونه لري. که چیرته تاسو هم پوښتنې لرئ کولی سئ هم د سره سره په اړیکه سئ. د اړیکې شمېرې د 0995 او 0855. ډاکټر صاحب راپ شو ای بی بلې پوښتنې ته د دې ستوري درد زوکام او البته د دې ترڅنګ تبه دغه په دې وروستیو کې رازیات سوي هم دي او د دې ترڅنګ د کورونا دویمه څپه هم را روانه ده. نو آیا ویلی شو هغه کسان چې تبه او د دې ترڅنګ د ستوني درد او ځین نور علایم لري موږ کولی شو ورته ووایو چې دغه کسان په کورونا باندې اخته دي او کنه دغه عادي زوکام او د ستونی درد او دغه ناروغي هم دي؟
مننه. لکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو دغه د کورونا ناروغي یو نوې پدیده ده. د ځوان ناروغي ده، یعنی ډېر وخت نه کېږي چې په نړۍ کې پیژندل شوی او تشخیص شوی ده. معمولا خو بیا هم د تنفسي طرق یا تنفسي مجراو یا تنفسي سیستم یو ناروغي بلل کېږي چې د مشخص وایرس په نامه چې موږ تاسو ته پوهیږو ځکه چې دا ډېر تشدیشي د کوویډ-19 په نامه دی په واسطه رامنځته کېږي او هغه کېږي. خو مشخص علائم چې د یو سینه بغل ریزش، عادي ریزش چې د نورو باکتریاو یا ویروسونو یا د یو الرژي یا عصبي منشي څخه رامنځته کېږي، فرق د هغې څخه دا دی د کورونا څخه چې په کورونا کې د وچ ټوخې موجودي داسې وچ ټوخې موجودي په مسلسل ډول چې ناروغ ته هیڅ مجال نه ورکوي چې په صحیح طریقه سره د تنفس وکړي، یعنی ډېر شدید وچ ټوخې لري. دغه یو علامه ده. دویم علامه دا ده چې مریض خپل د بویولو حس له لاسه ورکوي، یعنی نه پوهېږي چې د بویونو تشخیص نشي کولی چې آیا ګل کوم لري مثلا یا یو بل غذایي مواد کوم بوی لري یا عطر کوم بوی لري، یعنی دغه خپل د بویایي حس له لاسه ورکوي. د دویم علامه ده ډېر ښه مشخص. دریم مشخصي دا ده چې همیشه مړتبه لري او داسې د ځان کسالت او د ځان ډېر شدید دردونه ورسره پیدا کېږي. هل دا چې دغه درې علایم چې دي، څلور علایم دا په عادي زکام او ریزش کې سره نه پیدا کېږي، یعنی په عادي زکام او ریزش کې داسې وچ ټوخی دغه لومړنۍ علامه یې وچ ټوخی دی چې ډېر شدید وچ ټوخی لري، مګر په عادي زکام او ریزش کې وچ ټوخی موجود نه وي لکه دومره چې په کورونا کې ډېر شدید او
متواتر ډول کوي.
بله ډیر زیات مننه دوستانو تاسو هم کولی سي اړي کوي سي ور بشو به هم اوریدونکو ته سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه. بله تاسو د موږ راغوري.
السلام علیکم زادی خورتا ته سلام او ترڅنګ دې محترم ډاکټر صاحب ته سلام کوم. اله کوم جوړ روغ به ورځ په خیر.
ډیر زیات مننه. څوک لکم زینم اړ کني ولي کچې پښتنه لری مهرباني.
مننه قربان زم عبدالقاهر وطن دوست سیم د پروان نه در سره تلیفون کول کایم.
مهرباني قاهر وطن دوست.
ډاکټر صاحب څه خبرې وکړې باید چې منګه او تاسو دا کورنۍ محترم ټول د زړه خبره باندې عمل وکړي. پښتنه مې دا و چې ا بازي خلدي چې دا ستنه د کوي د دې څنګه سره غوګونم درد کوي یا د ستنی عامل درد کوي یا د ماغون ادم سره درد کوي دا ستنی نه دا خوګي متاثر دي ور سره او کدا ځان ته کوم علاج لري او یا کوم بل مرض دی هغه ځان ته دی او د غوګو یا د ستنی ځان ته دی او ته کله چې ستنه درد کوي ډاکټر صاحب کې توصيه وکړي کنه بازي خل ډالر او پاتو ملکوه او کې دي ساراو کې دي دوا او د شهید الله ترسینل لري خوراک نه کوم خوراک نه استفاده وکي او کوم رقم عمل ورته وشي کله موږ توازی کوي بس او باز خلک چې دا خود سره دواګان خوري یا دا تمره موزره تمامي جوړه
ډیر زیات مننه. خو وخت تاسو غوړم ور بشو بل اوریدون کیدم. بله سلامونه وخت مو په خیر. سلام وخت بخیر. دوستانو تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی اس روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د مکسره په خبرونه کې د ستونی پوزي او غوګونو ناروغي په برخه کې متخصص. سلامونه وخت بخیر.
سلام
علیکم. خسته ست مخه دی.
بخیر خور.
ډیر زیات مننه. څوک لکم زه یم.
ولا خان دا فاریاب کوښښ سلامونه ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
د فاریاب نه په خیر اغلی مهرباني کچې پوښتنه لری.
پوښتنه خوراله مې ستاسو د موضوع دې نه څو بار دی بیا هم کله مې دا چې پوښتنه دا په جواب کې
مهرباني
کچې ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب دې خپل جواب نه راکړي په دا مثال دې مختاري ته ډاکټر دا متخصص را د خرون زمال ماته نور مو جنو خو زغاو.
بله ورور کچری راته وایس په کومه برخه کې تاسو پوښتنه لري او د دې ترڅنګ په کومه برخه کې موږ یو متخصص میل مکړو.
از خور کې زه د استفاب شمه در کې ملان در تر کې
لکران تک اوس ټپې دي
دا عملیات بلاو نور د کې زمو چې څو خو عملیات کو څو خو یې نه عملیات کو سلام عملیات کې پالو
سره نو په دا غاښه ډاکټر لا نرمه کوي چې موږ پر ټولې جوای کې په سر کوالې نه ډیره مننه. ان شاء الله چې پر راتلونکو خبرونه کې دی اورتوپیدی برخه ما ډاکټر صاحب هم دې موږ سره ووسی لکه څنګه چې پټریونه کې وو. بلې اړیکې ته هم ورزو د دوستانو پوښتنې به یو څو راوخلو بعد دغه نه به ډاکټر صاحب یو ځای جواب کړي. سلام وخت بخیر.
وعلیکم
السلام. ښه ستاسو مخه دی.
خیرات زه تاسو او ډاکټر کی سلام علیکم. سلام علیکم.
علیکم سلام. په خیر اغلی خبرونه ته څوک لکم زه
عبد الله د کندوز ولایت خبري کوم.
عبد الله مهرباني پوښتنه کولای د ستونی یا پوز او د دې ترڅنګ وګونو ناروغي په برخه کې
پوښتنه مې دا د خرجانې چې زما خپل ستونی زوبند دی از ما ستونی زخمي دی خو از ما اواز ډیر قوي اواز و ډیر ډاډ اواز نو زه د یو مکتب ښوونکی یم یو معلم یم نو تقریبا درې کاله ما ستنۍ بس د یو بمبار په نتیجه کې ولګېدې زخمي شوم نور بدن مې زخمي شو خو ستنۍ مې لګېدلې ده.
بلې
ستنۍ دا اورم ته ما اواز اورې؟
بلې تاسو اواز اورو.
زما ستنۍ خپل شخصا زما ستنۍ زوبل ډیر سخت زوبل د اواز اپتا نو ما ولې کچيري دا شي تاسو ډاکټر صاحب نو پختنه وکوي چې زه څنګه چالو کوم او زما د علاج د لپاره که تاسو مثلا د لتي ورګانونو سره خبره کوي چې زما اړیکه چا سره نه کیږي چې هغه سره خبره وکړم نو مطلب دا دی چې زما د تداوی د پاره یو هغه سره خبره کړې وای چې زما د تداوی غمې خورلې وای زما ستونی د ایني د پاره زو بل دی کار نه کوي ستونی مې اواز مې سم نه وشي.
سمه ده سمه ده استاد، ان شاء الله مو کوشش کوو چې ستاسو غاک چارواکي واوري او ستاسو غاک تر چارواکو پوري ورسو. ډیره زیاته مننه جناب استاد. رب شو ډاکټر صاحب، لمړی پوښتنه ته چې وطن دوست اړیکنی ولی و او د ستوني درد پړې پوښتل او د دې ترڅنګ د غوګونو درد وای، آیا کله چې د مو ستوني درد کوي ځینې و غوګونه هم یو ځای ورسره درد کوي، یو بل سره ارتباطات لري او کنه؟
بالکل، غواک په ستونې داسې دی لکه یو مسالت غوندې دی که په دې درې ارګانونو کې هر یو په مریضي حالت باندې اخته کېږي، یعنی مایکروبي کېږي یا التهابي کېږي، نو دویم او درېیم ارګانو سره خامخا په ناروغۍ باندې اخته کېږي، خصوصا ستونې او بالخصوص په ماشومانو کې. هغه ماشومان چې د میندې شیدې وي، که چیرې میندې دوی له په صحیح طریقه باندې شیدې ورنه کړي، دغه د شیدې خوړلو په وخت کې شیدې راځي، دلته مونږ یو ټیوب لرو یا یو مجرا لرو چې د غوږ او د ستوني سره ارتباط لري، استاخین ټیوب مونږ ته وایو. کچیر میندې په غلط طریقه شیدې ورکوي، نو دغه شیدې راځي په دغه ټیوب کې ځای په ځای پاتې کیږي، ګندکیږي او د ماشومانو یعنی هغه شیدې خوړونکي ماشومان چې د مور شیدې لري، د هغوی د غوږونو د درد سبب کیږي. همیشه هغه ماشومان چې په کلیو باندو کې اوسېږي، لرو پرتو ځایونو کې اوسېږي، چون میندې هغوی ته د شیدې ورکولو هغه صحیح او مناسبه طریقه زده نه ده، دغه مشکل سره مخامخ کېږي او همیشه د غوږ په دردونو باندې اخته دي. راځو نورو کسان ته، یعنی کاهلانو ته او غټانو ته، دا واضح خبره ده که چیرې په غوږ کې یا په ستونه کې یا په پزه کې انتاني حالت رامنځته راشي، درې واره دا داسې دي لکه خصوصا دغه ستونی داسې دی لکه چارایي غوندې دی، او هم پزې ته مجرا لري هم غوږ ته مجرا لري. که چیرې یو ارګان اخته شو په دې مرض باندې، په دې ناروغي باندې، په ډېر زر او اسانه طریقه انتان یا میکروب یا باکتریا ویروسونه کولی شي چې دویم او درېیم ارګانونه یعنی پزې او غوږونو ته ځان ورسوي. کاملا دوی یو بل سره نږدې اړیکې لري، یعنی خبره دا ده چې په دې درې ارګانونو کې هر یو په مریضي حالت باندې اخته کیږي، دریم او دویم ارګان ورسره په مریضي حالت باندې اخته کیدی شي.
بله، او د دې ترڅنګ بل ورور مو اړیکه نیولې وه چې دوی پوښتنه داسې وایي، ستونی مې زخمي شوی دی، غږ مې په اسانۍ توګه نه راوځي. بله، او دوی هم استاد وو او اتمن په صنف کې او هم ډېر زیات خبرې کوي، ځکه چې د درسونو تشریح کول او دغه ستونزې. ډاکټر صاحب، کله چې یو چا ستونی زخمي شي او د داسې یو حالت سره مخامخ شي، خبرې کول په انجره او په ستونی باندې تاثیر کوي او کنه؟
بالکل، زه دې ورو خبرو څخه داسې استنباط کوم چې دې حنجره زخمي شوې ده، ځکه چې د انسان آواز یوازینی ارګان چې هغې پورې ارتباط لري او مطلقا هغې پورې مربوط دی همدغه حنجره ده. که چیرې زمونږ حنجره زخمي شي یا خپله د ستوني نه د میکروب اخلي او التهابي حالت چې هغې ته مونږ د حنجرې التهاب وایو، که چیرې دی د حنجرې په التهاب باندې اخته شي، تب باندې دې آواز نور نه وځي، صوتي تارونه دي، هغه صوتي تارونه خپل کارونه نه شي کولی. نو زما توصیه دې ته دا دی چې تر څو که دی تداوي ته رسېږي یا ډاکټر ته رسېږي، باوجود چې دی استاد دی، معلم دی، تدریس کوي، مونږ یو د حنجرې د تداویګانو څخه یا د حنجرې د معالجې دپاره یو فاکتور مونږ د وایس ریسټ په نامه لرو. وایس ریسټ په دې معنا چې نور د ونه غږېږي، خپل آواز ته د استراحت ورکي. یوازینی شی چې دې ته ډېر زیات ګټه کولی شي دا دی چې دی تر ممکن حده پورې کوشش وکړي چې خبرې ونه کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ورو خوست معلم دی، دې وظیفه هم دغه کېدل دی، دغه مشکل حلېدل دې ته لږ به ګران وي، ځکه چې که دی ونه غږېږي هلته وظیفه دی، او که وغږېږي نو حنجرې ته مشکل پېښېږي. نو دی ورور خامخا په سل فیصده زما په آن باندې چې د ستوني
بله، یعنی ډاکټر صاحب دوی باید عملیات وکړي په دې برخه کې، که کومه خاصه داسې دوا شته دی چې یا تمرین شته دی چې د هغو په ترسره کولو سره دغه حالات یې بیرته راخیسي؟
چونکې زه ما مریض نشدی نه دې کتره ناروغ می د سی قضاوت پینشم کولای چې دې انجره کوم فیصدی باندې جوبل سوی ده یعنی زخمی شوی ده کچیر انجره دومره دې حالت رسیدلې چې مثلا زخم مو لري جوبلې نو هغه موږ کولای شي د عملیاتونو په واسطه سره اصلاح کړو او کچیر اوس زخم بیرته جوړ شوی یا هغه مرمۍ یا هر شی چې وي دې په ستوني کې انجرې ته صدمه رسولې او زخم بیرته جوړ شوی نو یوازینۍ لاره دې ته دا ده چې د وایس ریسک وکړي یعنی د ډېر خبرو د کولو څخه ډډه وکړي.
بله صفر وسوه نه نوي شل پنځه دېرش څلوېښت او صفر وسوه سفر وسوا دوسوا اتسوا دوا ویشتو وسوا پینزا پانزوز دامو ده اریک شمیری دی کولی سی اریک کونی سی او ساسو پختنو تا با هم پر دی برخه که جواب ویل شی لکه سنگا چی میمخ که همی ادوانه وکره دکتر سیب میرویس حمیدی ده غواق پوزی او ستونی ده البته ناروغی و متخصص ده مکسر پخبروانه که ده کشیر پودغو دری و برخه که تاسو هم ستون زلاره کولی سی چی اخپلی ستون زی ده مکسر شریک کلی ورگوشو بی هم آوریدون که تاو بگر چی چوک ده سلامون وقت بخیر. بله سلامونه وقت بخیر.
وعلیکم السلام تاسو کول جانې جوړې بخیر ستاسو
ډیر زیاته مننه تاسو هم ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسې څوک لکم زایا
برنجان د واشیر له سوري څخه خبر کوم
بخیر اغلی ورور مېرمنې کچیر پښتنه لری
پښتنه میته ده د ما غوزونه چې دی تاسو په وخت کې کاکې دې کاکې چې باندې نو تاسو ته سړی واریو ګرځي کې په دا ګوتې سره لاره دې غوزو کانک سینې او بل می دغه ستنه یا اکثر وخت د میدان میدان ګرمه کې باندې پوهه سي نو دغه سم بازار یو.
بله غوګونه مو کار نه کوي یا هم کومه بل ستونزه
کافي غوګونه مو کافي
ښه د سه دغه ستونزه اوس در تازه پیدا سوي دا کنه د وخت نه و
یا دا ډیر وخت دا ستونزه پیدا
شوه. ښه او بل دا چې د ستونی په برخه کې تاسو ویل
سنی په برخه کې مو رمال یو واخ ودا چې ګرمه کې پر اپوز پر سنی مې
ښه مننه ان شاء الله چې ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي ور به شو بل اوریدون کې هم دوستانو تاسو هم کولای سره سره اړیکه ونی سي او ډاکټر صاحب میرویس حمیدی تاسو ته ځواب وایي. سلامونه وخت په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام جوړ په خیر ښه ست سات مخه دی میره باندې څوک لکم زاینه ماری کني ولې هلمن ولایت نه په خیر اغلی غږ مو سم راته نه راځي لږ ځای ته مو تغییر ورکړي. بلې او ری ورو دوستانو هیله ده کله چې اړیکه نسی مناسب موقعیت وټاکئ تر څو چې ستاسو غږ هم په سمه توګه واورم او هغه پوښتنې وشم کولی چې نوټ کم ځان سره. سلامونه وخت مو په خیر. بلی سلام. بلی سلامونه د تاسو اړیکه روښه وي ده خسته ان شاء الله سات مو خدای
الحمدلله د څنګه ښه جوړ راغه
میره باندې څوک لکم ځای ورور
خیر خیر ته څنګه ښه په خیر
ډیره زیاته مننه شکر دی خیرات دی ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ.
الحمدلله جوړ راغه ما دا پښتنه ډاکټر تاسو ما درسته غوړ د ډیر وخت
چې کار نه اورم. ښه دواړه غوګونه او کچری یو خواته
یو
رستا غږ. ښه رستا غږ ډیر ښه ده هم راته وایي چې څونه وخت کیږي
ډیر وخت
کیږي. ښه غوږ خو به مو مینځلی نه یي ډاکټر ته مراجعه کړې ده نه ده مو کړې څنګه
یا ډاکټر
ښه ډیر بیخي نه اوري کچري اوري هم او لږ اوري یعنی داسې کم کم اوري
کم اوري ته په کوم نه بیخي نه ډیر
کم. ښه سمه ده ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب راو شو د لمړني اوریدونکو ته چې دوی پوښتنه درلوده او کچري تاسو ورته ځواب وایست بله دغه پوښتنه ما هم په سمه توګه وانه خسته خو دوی ویل چې دغه غوګونه یې سم فکر کوم کار نه کوي ستونزه لري او د دې ترڅنګ ستونه هم ځینې وخت هم داسې ورته بله ورته ستونزه پیدا کیږي.
ښه زه دې پوښتنه په ځواب کې به داسې عرض کړم چې دغه دویم ورور خبرم په دې کې لږ لږ حالېږي دغه د وګونو کڼېدل چې دي موږ په درې ډوله لرو. یو هغه کڼوالی دی چې یو اجنبي جسم د غوږ په مجرا کې پراته وي، آواز یا صوت انتقالیږي نه او بلاخره انسان آواز نشي اورېدلی. دویم هغه کڼوالی دی چې د غوږ عصبي رشتې قطع شوي وي، یعنی د غوږ هغه عصبي رشتې چې د آواز د انتقال وظیفه لري. او دریم دا دی چې یو انسان عمر بیخي ډېر زیاتېږي او دغه پرزه د کار نور ولېږي، نور انتقالېدی نه شي آواز. تر کوم ځای چې زه فکر کوم که چیرې دوی د خپله داسې استنباد وکړي، که چیرې په یو موقع کې آواز اوري او په بل موقع کې آواز نه اوري، نو دا په داسې معنا دی چې دې په غوږ کې واکس راټول شوی دی. واکس یو ماده دی چې خپله غوږ یې ترشو کوي. د غوږونو د دفاعي سیستم هم دی او د غوږونه هلته چې مونږ یو درې ساختمانونه لرو چې کوشتندان په نامه ده، هغه هم غوړ ساتي. دا واکس بعضې غوږونه دي مونږ ورته لټ غوږونه وایو، یعنی داسې غوږونه دي چې دغه واکس بیرون خواته نه شي را ایستلی. همالته پرله پسې چې ترشو کېږي دغه واکس یو په بل باندې را پرېوځي او بالاخره یو کتله جوړوي، دا د غوږ مجرا بندوي او آواز بیا نه انتقالېږي. بالاخره شخص د کڼوالي احساس کوي. چې دا په ډېره اسانه طریقه چیرې دوی دی او د غوږ او ستوني مالی ډاکټر ته لاړ شي، دغه غوږ یې لواش کېږي، دغه واکس یې لرې کېږي، بیا دوی دغه مشکل برطرف کېږي. او که چیرې غوږونه چې صدمه لیدلې، یعنی مثلا نږدې ورته کوم مین یا بم الوتي یا په څپېړه یا په بل کوم تردید یې لیدلې، نو دوی د غوږ پرده شکېدلې یا عصبي رشتې قطع شوې، نو بیا د دې دوباره احیا
بله. ډاکټر صاحب د تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته، او ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم د غوږونو او د دې ترڅنګ د پوزې پر ځینو نورو مواردو باندې به هم خبرې وکړو. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه. زه هم همیشه د خپل هیوادوالو په چوپړ کې
مننه کوم جناب ډاکټر صاحب. بله مننه ډیر زیاته. دوستانو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس د موږ سره په خبرونه کې دی، پر دې موضوع به ورسره خبرې وکړو چې د کورونا ډیروالی او د دې ترڅنګ د زکام او د عادي زکام او ستوني درد دغه موضوعات هم را ډیر سوي دي. آیا موږ ویلی سو چې هر زکام، هر ستوني درد او هر تبه کورونا ده او کنه، او د دې ترڅنګ دوی په دې برخه کې کومې کړنې لاسته راوړنې لري؟ په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دوی کوم کارونه په دې برخه کې کړی دي؟ د دوی نه اورو. جلیل صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز رادیو آزادی بخیر باشه.
ډیر زیات مننه. پوښتنه به داسې پیل کړو چې د کرونا دویمې څپې اوازه هم اوریدل کیږي، او لکه څنګه چې ویل سوي دي په دغه وروستیو ورځو کې ډیری کسان بیا هم پر کرونا باندې اخته سوي دي. یو دا چې پر دغه موضوع باندې راته وایي، سو د دې ترڅنګ هغه کسان چې د هوا د سړښت له امله په ستوني درد او د دې ترڅنګ زکام تب په دغه ناروغي وباندې اخته کیږي، تفاوت او فرق به په څه کې؟
بخیر باشین. قسمه که همگی در جریان هستن، وزارت صحت ما اما برنامه عمل یا اکشن پلان به خاطر آمادگی برای موجود دوم کرونا قبلا تهیه کردن، و در قسمت از اینکه چطور عرضه خدمات صورت بگیره و درسایی که ما از موج اول آموختیم، اینا هم جز پلان هستن. آمادگی ها همچنان ادامه داره، و یک چیزی که در این دور هست که همون مراکز تجدید و تداوی به خاطر مدیریت کرونا، چون قبلا در ساعات مشخص بود اما امسال به شکل متفاوتر در موجودوم در نظر گرفته شده. یعنی که ما در تمام مراکز صحی، یعنی بیش از 2500 مرکز صحی، این مراکز تجهیز و تداوی ایجاد شده در دورترین ساحه گرفته تا شفاخانه ولایتی، شفاخانه حوزه‌ای و بالاخره شفاخانه های پایتخت.
بله.
دیگه همواطنان ما اینا مجبور نخواد بودن به خاطر یک تست اینا به مرکز ولایت مراجعه بکنن. همین تیمایی که تست میگیره و آزمایش انجام میده اینا در سطح ولسوالی هم فعال خواهد بودن، تا ما بتونیم یک قسمت سهولت ایجاد بکنیم در قسمت اونایی که مشکوک هستن که بتونیم بر از اونا و از سرگردانی از اونا در مراکز ولایت هم جلوگیری بکنیم. و در این حال یک نکته دیگر نباید فراموش بکنیم و اویی است که همزمان فصل داره کم کم میره به طرف سرما.
بله.
سرما خوردگی و همراز خود طرق تنفسی حلوی مثل گلودردی، ریزش، زکام، اینا هم شیوعش آهسته آهسته شروع شده و کرونا هم عظیمی خانواده هم است. از اون خاطر یک مقدار تشخیص تفریقی می داشته باشه و تشویش نزد هموطنان ما ایجاد نشه. مامو پیام های سی و رهنمودایی که آماده شده در تمام مراکز سی توزیع شده و اونایی که مشکوک شدن که گویا میشه که مصاب به کرونا نباشد طبعا توسط همکارای ما همو تشخیص ابتدایی گذاشته میشه و همو سمپل یا نمونهش گرفته میشه و بعد از آمدن نمونه یا همو نتیجه سمپل این تثبیت میشه که مصاب به کرونا است یا نه و به اساس همون باز مدیریت واقعات صورت میگیره.
بله دکتر سیب رب شده تا چه آیا تاسو دقیق ویلی سی چه پا دی ورسته یو رزو که تقریبا سونه کسان پا کرونا بنده اختصی ویدی یو بلده چه تاسو یادوانه وکره دی زینو مرکزونو نه حقا زیونه چه لیر لیری او پراته دی خصوصا سرحدونو پا برخه که او دی تر سنگ دیر کلی دی چه اتا روختیایی برخو تلاس رسای هم پا سمتوگه نلری آل تا ما هم دسی امکانات را جور کردی او کنه؟
امو قرارداد که با مؤسسات تطبیق کننده وزارت سلامت انجام داد یکی از مزایای ادوانتیجش همی است که ما نمو تیمای سمپلگیری و یا آزمایش در سطح ولسوالی ها فعال ساختیم و این جز مسئولیت مؤسسات تطبیق کننده همکار است که زمانی که در مراکز هموطنان ما مراجعه میکنند در ساعات دوردست اونجا اگر مشکوک میشیم که هراز علائم کرونا را می داشته باشه در گذشته ها من پیشتر هم ذکر کردم اینا ناگزیر بودن که سرگردان شد فاصله یا تا یک روز و مراکز ولایت بیان اما حال خوشبختانه که یک کار صورت نمی گیره در اون مراکز سی در مراکز ولسوالی تیمای ما فعال هستن همون جمع تست آزمایی صورت میره تا بعد از اینکه تثبیت شد که اینا مصاب کرونا هستن یا نه که نسبت به موج اول این یک تفاوت است که یک سهولت ایجاد کرده در سطح ولسوالی ها
بله
در این حال در قسمت اکمال سامان و وسایل و تجهیزات تیوی هم در سطح تا سطوح شفاخانه های ولسوالی بیش از 85 شفاخانه ولسوالی که هست در سطح کل بیشتر از او امو احتمامات که واقعا در سطح مدیریت واقعا در سطح شفاخانه ولسوالی صورت بگیره باز اگر نیاز احساس میشه که اینا به احتمامات بیشتر نیاز بیداشته باشن به مراکز ولایت مراجعه بکنن من وقتا یک مثال از کابل من برای شما میتونم که قبلا تنها شفاخانه افغان ژاپن و جنا به خاطر مدیریت از این واقعات در نظر گرفته شد خوشبختانه حال ما در حدود بیش از 200 بستر در بیش از 20 شفاخانه پایتخت ما در نظر گرفتیم به این معنا که حال در 20 شفاخانه کابل هم مراکز تجدید و تداوی کرونا فعال شده سامان و وسایل و تجهیزات هست و همتون میتونن بسیار به آسانی به شفاخانه مراجعه بکنن.
بله دکتر سپرابشو البته موضوع تا هغه دا چې نن موږ په ستونی درد او د دې ترڅنګ د پوزې او د غوګونو په برخه کې د متخصص سره خبري وکړې البته ډیر شکایتونه هم په دې برخه کې و چې آیا البته خصوصا ځینې کسانو چې په جنگونو کې هغه د ستونی په برخه کې زیان لیدلای دوی البته غوښتنه او داوه چې کچری په دغه برخه کې د موږ سره مرسته وشي او ځینو دولتي شفاخانو ته دوی مراجعه وکړي چې هغه ستونی عملیات شي او هغه انجره او دای چې البته کوم ستونزه لیدلې هغه هم حل سي په دې برخه کې د روغتونونو موږ په کابل او ځینو نور ولایتو کې لرو چې په وړیا توګه هم دولتي ووسی او هلته عملیات وشي
خدمات گوش گلوبینی در کابل در شفاخانه جمهوریت شفاخانه حاجل ابن سینا شفاخانه میوند این خدمات صورت میگیره، خدمات به صورت رایگان است، هموطنان میشه از او استفاده بکنن. و یک کار دیگه در سطح شفاخانه های پایتخت صورت گرفته ای است که ما هم او شعبه انفارمیشن یا معلومات و رسیدگی به شکایات هم فعال ساختیم در تمام شفاخانه. یک پل ارتباطی است بین مردم ما، مراجعین شفاخانه ما و پرسنل شفاخانه ما. و در صورت که کوچکترین شکایت از عرضه خدمات می داشته باشند، اینا می توانند که بیان و دوم بخش مراجعه بکنند، راجستر مشخص است، همونجا شکایتشان درج میشه و به او رسیدگی صورت بگیره. و یک بار دیگر از طریق رادیو آزادی بر خدمت همتان ما می رسانم که این بحث در تمام شفاخانه ما فعال است و در صورتی که کوچکترین مشکلی را می بینند ما انشاءالله که به او رسیدگی میکنیم. و همین فصل فصلی است که موسمی طبعا شروع شده و تقریبا با کرونا تشخیص تفریقیش یک نظر مشکل هم است.
بله.
و در صورتی که هر نظر مشکل می داشته باشن هم در صورت پایتخت و هم در صورت شفاخانه ولایتی 34 ولد انشاءالله که با او شکایت هم رسیدگی صورت میده.
بله. دکتر صاحب یو بل دا چه پدی ورسته که کچیری یو چا سر هم درد کهی، ستونه هم درد کهی، یا دی پوز یا غوگون و مشکل هم لری، او گوی دی افغانستان نبند پاکستان او دین نور هیوادونو تا دی تداوی لپرزی. آیا اغا امکانات چه نور هیوادون لری، اغا ماشینالات او دی ترسنگ، اغا چه چه دی تبابات پا برخه که دی او گوی لری، آیا موگی تور او سپوری نلرو چه او گوی دی افغانستان د باندې زی او کچری لروی او په سمتوګه د دینه ګټه نه پورته کیږي.
خب یک نکته ما میخوایم واضح بسازم. مثلا در گذشته اگر همتان ما امروز امروز گرده می بودن به خاطر مودیالیز اینا ناگزیر بودن به هند و پاکستان برن، خوشبختانه ما خدمات فعلا در پایتخت و شفاخانه یوزوی و تا نو شفاخانه ولایتی داریم و در ضمنش خدمات تشخیص تداوی سرطان است و با می شکل عملیات خوب پیشرفته در شفاخانه ما در کابل صورت میگیره و وزارت صحت ما تلاش میکنه همین برنامه‌های آگاهی را بیشتر بسازیم تا تعداد زیادی خدمات در داخل کشور صورت میگیره. مثلا ما شاید برای بر بعضی از این که سطح آگاهی پایین باشه و برون بر دیگر نتونن به ایجمانش بکنه، اما برای شما از طریق رادیو شما میگم که همین خدمات یک قسمت از آنش در پایتخت صورت میگیره. محقق گذاشته جناب وزیر سپاه ما بخش جنایی قهر به اطفال در شفاخانه سرت فرندر گاندی افتتاح کردن که بعد از این وجود از آمدان ما کنانزی بودن اطفالشان برن بیرون از کشور انشاءالله که خدمات در داخل پایتخت ارائه میشه. و به همین دلیل اصلا برنامه دیگر هم داریم که یکی به تقریب دیگر فعال شده و بتونیم از سرگردانی بیشتر از آمده کشور
بله. مخکې هم په دې اړه یادونه وکړه، بیا به هم یوه یادونه وکړو. او سړیږي د زکام او د دې ترڅنګ تبه او ستوني درد ناروغي بیا هم را پیدا کیږي. ستاسو پیام او هغو دوستانو ته او هغو هیوادوالو ته چې البته په کابل او ځینو نورو ولایتو کې ژوند کوي او د کورونا وضعیت یا هم په خرابېدو دی او دویمه څپه یې هم را روانه ده، هغو ته مو وینا څه ده؟
من پیام برام از اون وقتی هست که شما فصل سردی پیش آمدن و با فصل شرسکام و گلو زدی اینجا هم شروع نما شده و در زمنش موجود دوم کرونا را هم شما هم نکنیم و زمن از اینکه متوسیح ها یه که وزارت ما قبلا گفته دیر ماسک است، اینجا فاصله های اجتماعی است و شستن دست ها سینه را جدا مد نظر داشت باشن و در صورتی که در بیار از آرائم شدیدتر میشن نزدشان کوشش بکنن به زودتری فرصت ممکن و نزدگی مرکزی مرکزی این شما و جمع و اتمامات نزدشان برد میگره و اوام مرکزی در خدمت شما.
بله جلیل صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مرا کړ ترڅو چې دوستان هم د ځینو مواردونو به خبر سي. مننه کو دې تاسو نه. ډیره زیاته مننه د تاسو نه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، او نن مو هم البته دوه میلمانه درلوده چې په سر کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني ناروغي یو متخصص، او دا چې پر دغه موضوع باندې خبرې وکړي، او د دې ترڅنګ تاسو پوښتنو ته هم ځواب وویل، او د دې ترڅنګ ښاغلی نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس چې دوی هم البته پر دغه برخه کې د موږ سره وو، او پر موضوع باندې خبرې وکړي دا چې په هیواد کې په کومو ولایتو کې د ستوني او د دې ترڅنګ نورې برخه شفاخانې شته دي چې تاسو هم ورته کولای سي مراجعه وکړي، هغه هم دولتي دي په وړیاتو ګساسو تداوی هم کیږي. مننه چې نن مو هم د موږ سره په خبرونه کې ملتیا وکړه، تربیه او بل خبرونه چې